رادیو آزادی هستید.
څلور په جشوی احمد شیبریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره شوې. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې موقت حکومت دې جوړ شي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د اوپک غړو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تورو لګاو چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلی حکمتیار چې په لاریون کې حاضر وویل درغلیو ته به اجازه ورنکړي، خو د په عین حال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرورت دارم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خواه ده عبدالله عبدالله پا مشرعی ده سبات او همپاله نده تیم پلویانو نن پا کپیسا که ده هغت سپرزد چه دوی پا انتخاباتو که درغلی و بلاله لاریون وکر. لاریون کون که ده محمود راقی خار لبابا علی وارد سخه تر گلدان چالور لاره پوری لاره ده موتر و ده تگراتک پر مخ بندکره. دوی غختنه کوله چه توری او سپینی رای ده سرابیلی شی. لاریون کون که خبردارای ورکر چه که کمیسیون ده دوی غختنه و نمانی نو لور نورو لارو چارو به همکار وخلی. لننگرهار او بامیان څخه هم د ورته اعتراضونو راپورونه ورکړل شوی دي. په کندز کې چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس ملي پولیس وبخښئ لس پولیس وژل شوي دي. د امام صاحب ولسوال د وژل شویو پولیسو شمیر دوه او د ټپیانو درې ښودلی. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې، مګر د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ایز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران شوي دي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل طالبانو ته دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي. دفاع وزارت وایي د خالد په نوم د ملي دفاعي ځواکونو د عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 9 تنه او په نهر سراج ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال طالبان د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا پامیر قلی اردو د کندز ولایت په دشتیرچي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په هوایي حملو کې د 15 تنه وسلوالو طالبانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې څلور نور ټپیان شوي دي. 211 په امیر قلی اردو نن په یو خبر پانه کې وویل د هوایي حمله نیمه شپه د ملا عبدالرحیم مشهور په حافظ پر قرارګاه شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نام تو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې یاد څلي ته ورشي. تمه کیږي میرمن مرکل به اوسویتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي سره د اشویتس بیرکیناو د جبري کار کمپ هم وګوري او هلته چې زرګونه یهود بندیان وژل شوي دي یوه دقیقه به چوپه خوله ودرېږي. هغه به په دې کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کېږي په 1915 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دا کمپ آزاد کړي له 1,000,000 زیات کسان هلته وژل شول. نازی جرمنانو او ملاتړو په جګړه کې ټول 6,000,000 يهودان وژل دي. د تیلو د صادراتو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهراً د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په ویانا کې د اومو تیلو د صادراتو هیوادونو د غونډې هدف دا و چې د تیلو صادرات د مخکنۍ موافقې پرتله په زیاته کچه راکم شي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیراله کموالی پکې راشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسیدلې. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربن په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کوربه وی چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت در حکومت سرپرست.
په کابل کې اوشمیر لارو یون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره تور نکړه چې جاپانی ناکامورا یې وشلې. بلورت خوستي ځوانان د ناکامورا بیرته راغونډ شول.
موږ د جاپان له ول سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
ډاکټر نیکمراد په افغانستان کې د وبود مدریت لپاره ډېری ښه طرحې درلودې.
دا به هم واوري چې د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته ملات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم سات کې خوست تر ورسېدو.
پروزګان کې ترافیکي پیښې زیات شوې.
شپاش سو درڅل ویش نه پاره موږ یوازې څور د میاش څخه دلته موږ دوغه دلته د ترافیکي پیښې.
دا ساتیا وبریدون کې پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وای کده جمهور ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ځي باید تری وړاندې لند محاله نه یا موقت حکومت جوړ شي. شغله حکمتیار په کابل کې خپل پلویانو ته په وینا کې نن وویل چې د ټاکنو خپلواک میسون باید تر هغه د ولسمشي ټاکنې پایلې اعلان نکړي چې معتبر او غیر معتبر رائے سره بیل نه شي. خو د انتخابات خپلواک میسون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي. امید زهیر مل د کابل راپور لري.
د ولسمشری ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لاریون د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلي لمخې د واک په ګدۍ کینی. خغله حکمتیار کڅ هم د درغلي پر وړاندې د درېدو خبره کوي، خو زیاتوي ک ټاکنو دویم پړاو ته ولاړ شي باید تر وړاندې یو موقت یا لنډمهاله حکومت جوړ شي.
ما باید حکومت موقت
دی وایم یو لن محلي حکومت تر تیار لرو. داسې حکومت چې تر څارنې لاندې ټاکنې وشي د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر محلي له حکومت امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. خغله حکمتیار داسې مهال د لن محلي حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2400 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلې وشي. د رایو بیا شمیرنه د پټول افغانستان کې تر سره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي رادیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وخی کمیسیون د چا په ګټه کار کړي او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ د یو موضوع د یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کېدلی چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه کې خپل بې طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکي توب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رایه ورکړی ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسیون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداری ورکوي چې له مطرح نوماندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره بلدي وروسته په یو ځایي ډول هره پرېکړه کوي. څه هم ښاغلی حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبرو او غیر معتبرو رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نه کړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشری ته نومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندانۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یوا یا هم دوه ورځو کې اعلانېږي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنی حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربېره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوی د باطلېدو غوښتنه یې کړي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل راپور اوریده. د ولسی جرګې غړي شینکی زهین کړوخې له کابل په ټلیفون را سره ده. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. هغه له کړوخې مخکې مو په راپور کې د ګلبنین حکمتیار په وینا ده خبر درلود چې د اسلامي حزب مشر د افغانستان د انتخاباتي سنسو حل په موقت حکومت کې ویني. ساس په باور د حل لار ده.
سلامونه. زه خوښوم ورما چې خغل حکمتیار زمونږ نور د دې چې وخت کې موږ په داخل د افغانستان کې د داخلي جنگ شاهدو چې کابل وران کړلو او موږ د کابل خلکو جګ تلفات تقریبا 100,000 شاوخوا ورکړ. نو دا یو لوی بدلون راغلی په زمونږ په سیاسي کې چې بل اخر دوی اجازه خصوصا حکمتیار سره چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړي او یو جدید مرحله ته داخله شو. زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي راتلوس پر هغه پختګی ته نه رسیدلی چې بل مرحله ته هم داخله شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول نو باید د دې زغم یا حوصله ولري چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. نو هغه پختګي چې انتظار لري د افغانستان خلک چې بلاخره د موږ سیاسي چې د ادعا کې د رهبري او د سیاسي احزاب یا تنظیمونو څه فکر کوم چې لا دوی وخت لري سیاسي پختګي ته نه رسیدلي او دوی د خپل مات نشي منلی. دوی هر په هر قیمت چې غواړي پیسې یو چیلنج کې یو ویننګوي د نتایج ځکه چې دوی غواړي دوباره پیسې په قدرت کې دخیله شي.
بله،
دا یو لوی ستونزه ده او امیدوارم چې دوی په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لوی ستونزه ده، یعنی څومره لوی ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دوی هیڅ ګواښ نه شي کولای. تاسو وګورئ هغه کومې ادعاوې چې په هغه تېره جمعه وه، تاسو ولیدئ چې هغه ټول زور او قوت او هغه پیسلا هغه مصارف چې دوی کړي وو او یعنی هر څومره وسیلې نه استفاده وکړه، حتی برحال وکیلان یعنی واټن چې په کومه ادعا ستلوده یعنی 2% هم د دوی په ادعا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دوی یو ګروپ محدود ولوکی ګروپ دی ولای شي چې همدا رقم اعتراضات انتقادات ولري، یا کله دفاتر په اسلام مور لاکی او غلطه استفاده وکړي. نو مې دوه هم چې دوی باید د خلکو رایې ته احترام وکړي، خپل راتلونکي سیاسي آینده خراب نه کړي او په اسلام د افغانستان د بقا او د ثبات په خاطر باندې خودګذاري باید ولري. نو که چېرې دوی ځکه چې په افغانستان په انتخاباتو کې یو نفر کوي نو ولس ګټون خصوص کېدلی نه شي. دغه په خلکه ځوابات چې دوی دغه پختګي باید ولري، سیاسي پختګي چې بل اخر یو نفر کاندید کې اندر باید د نور نړۍ د کاندیدانو په شان باید او ته مبارکي ورکړي او کوشش وکړي چې یو د پوزیشن په بخش کې دی پاتې شي او د خپل یو داسې وتلاب څوک چې همیشه مثبت منطقت وي او موسیقي ته څو پر دې راتلونکي حکومت چارې اصلاح شي او نظام خپل ځای باندې پاتې شي.
یو هیله او یو هم خواهش دی چې دوی باید د سیو کې کچرته فرزن ګلوبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه د انتخابات خپلواک کمیسون به څه کوي او حکومت به څه کوي
د انتخابات کمیسون ته خای چې ګوره یو خو خاغله حکمتیار دغه یا خاغله نبیل یا ډاکټر صاحب عبد الله یا حتی څوک نور وي د دې په خاصه باندې کمشنران راغله معرفي کړه چې چې ګرایوي وړي او راغلن نو دې د نور اجازه نه وي چې په عین کمشنران چې د دې په خاصه د دې په وړاندیز باندې راغله په باندې انتقاد وکړي نو د معلومی کې چې دې په خپل اشخاص باندې هم باور نه دي نو زه فکر کوم چې کمیسون باید خپل بی‌طرفي وساتي او چې څه مغز دې طرز العمل دی قانون دی مقرراتی باید هغه پلی کې په هیڅ صورت دوی تهدیدات غوږ ونه نیسي او نتایج باید بدون د کوم کس هراس نه اعلان کړي د خلکو غوښتنه ده خلکو د سر په قیمت باندې لاړ
خو دا کوم کسان چې له دوی سره دی
اوبښي یو لوی بې‌انصافي وي که بیا دوی غواړي یو ائتلافي حکومت جوړ کړي دا کېدلی نه شي
د کوم کسان چې له دوی سره دی دا هم خلک دي مثلا نن د ګلوبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبریال ویل چې هغه د مخکې په راپور کې اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوي وو نن د افغانستان په ځینو نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله پلویان راغونډ شوي وو د حل لاره
چې وګورې یو څو سره نه بجات نه نو څه ته کوم چې دین کانات لري نو یو څو دوه سره نفر خو چې ته کې دې چې مخالف دی چې وسی یا په پیسو باندې یا مفته باندې او تاسو ته کې چې نن سبا خلک پیسې نه لري کار په پلاټه نه کیم ځکه په داسې معافله کې اشتراکي او په مقابل کې پیسې اخلي اما د افغانستان نفوس 30 میلیونه نفوس دی بل څه پورته دی باقي خلک پر روانه وته
بله
یو مليون خلک مرو وصله ته موږ ویل چې والله ورکان دی یو دیو بل نه قوت لري
بله
تاسو یو زره دوه زره ته خو په وړي عادي خلک کوم کول شي او ته چې کوم یو کوشش چې دی غواړي چې ګوګو یې ماقات اداره دراسي او په اساس انتخاباته ده چې دا هغه خوبونه چې دی غواړي یو زره بیا افغانستان به ثباتي خواته کش کیږي ځکه چې دې لپاره دا مهمه ده چې دی په خپل په قدرت کې وسی دا چې افغانستان ته څومره بیا څه د مرسي دا ته مهمه نه ده زه فکر کوم ورځ په ورځ دی خپل اعتبار د خلکو منځ کې باید ځکه چې خلکو انتظارات دي نه مختلفه او فکر کوم چې دی ژوند کې کافي تجربه وکړي انا تر څه تجربه لري او مجال سو مثبت تجربه ولري او دغه په اساس باندې مثبته خپل سیاسي راتلونکي مختلف خلکو ته وکړي پر اینه کې چې باندې خلک اعتماد وکړي ا دې غوښه چې بسکیټ تحمل حوصله د خپل بایس دي چې یو راتلونکي کې یو کار شي باندې ځي اما دومره به حوصله کې چې دې ته او دې هر انتخابات موږ وینې فکر کوم چې دا دې خپل ان عصر د بې ثباتۍ د مملکت دي او نور په دې باندې اعتبار کې دی نشي
مننه اغلی کړو
تاسو ورته چې جمعه کې څومره نفر راوتل
بله
دې زره پر انا شکر
بله مننه اغلی کړو خل چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګي ګوند د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې نن لاریون وکړ لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې پلاس لرلو تور نه کړ لاریون کونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ د پاکستان سفارت په دې اړه لسویلو ډډه کوي امید زهیر مل کابل راپور لري
مار په طالبان
مار
سرخمی به ISI جنایت از جنایت
د همبستګي ګنغړو د جمعې پورې د پاکستان سفارت مختلاریون وکړ لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جاپاني خیریه مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغې د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېله وبله دوی وایي ناکامورا د کونړ سیند او بچي پاکستان تتلی مهارول او همدا ډول د افغانستان د کرنې د پراختیا لپاره کار کوي د افغانستان د همبستګي ګنغړی زرمینه
عامل قتل ډاکټر نو
د ډاکټر ناکامورا او د هغې د همکارانو د وشل کې دوه عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده چې د خپل کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپل ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د کونړ خاورې په توغندو یو ول هم دا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې دکار کوي خپل دښمن بولي او پریبرید کوي لاریون کون کې ادعا کوي چې د ناکامورا د وشل کې دوه طرحه طالبانو عملي کړی ده د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي د هغې امنیت ساتلای وای
ایسای پاکستان
د دې پر ځای چې هغه ته سمبولیک طبيعت ورکړې وي باید دغه امنیت ساتل وي. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شا لاس لري. ناکامورا په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او دایشان دي لخوا وژل شو. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو د سفارت کارکونکو په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبې پورس په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو خو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هیڅ سوی ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کیږي چې تیره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 320 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړوله. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی دی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. له دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نورو ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریا ویا کلن ډاکټر تتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کوله او له نږدې شل کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوا یې د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کړي. د ډاکټر ناکامورا د ښو خدمتونو له کبله د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري طبیعت هم ورکړی دی.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. فعالان او ځوانانو د دې پیشه عاملین د افغانانو دښمنانو بلل. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوسته یو مدني فعالانو، روڼاند او ځوانانو د تیتسو ناکامورا او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ام ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو واستولو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو نمر نیازي او سیف رحمان سراجویل خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپال نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر موږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري بغداري مخکخ او د افغانستان کې د وبود مدیریت لپاره ډېری ښه طرحې درلودې. نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي زموږ ته ارزښت لري.
خوسته یو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وشونکو پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
نن په خوست کې یو چوک د ناکامورا په نوم وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا په یمن کې د یوه ایرانی قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروانه ور
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 بلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څنګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څنګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حمله یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي شاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2001 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته دوه ټپیان شول او درې ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنوی وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحد ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنه ګرځنې وکړې.
لیس مڅروانه په مننې د ازادي رډو د ریسات خبرونه کې وړاندې ازادي رډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو تاسو پیغامونه ته مخه کو.
تاسو لا پیغامونه
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه په خچې شو بنا کومرات خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې اختر او شخصیت او خکارونه کړی او په کلک کوټه کو غندم او دغه دې زمیر ته د دولت خواهش کوم چې دغه دې زمیر چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې مونږه د حکامورو ته له ډېر خو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه دې زمیر ته دا السلام علیکم.
در محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم. دا په جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپاني موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان د مسلمانانو کړي د سیمه استخبارات چې نه غواړي چې باندې دا د حکومت د حکومت د افغانستان کوم چې د خپلو شخصیتونو د حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید د خپل ځان ډېر سخت حفاظت کوي د خپل سره فوټ کړي د خپل دې
افغانستان خلق خطری اور دغا کار چیچا کرے دغا خلق کو دیر نہ مرد کاری کرے اور دیر خلق کو آبادی پر مختلف دشمنان دی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور ګڼ سب شبي پیغامونه خبرو خو اوس اس ام اس نو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ للوگر پر اسول اسمس کلی کی کاندیدان باید مشکلات د قانون پرنا حل کړي هیواد د بحران لورته یونسی. بشیر حبیب زای للوگر لیکي ناکام کاندیدان باید خپل ماتي اومني. جعفری لیکلی دی په جاپان کې باید د افغانستان سفارت د ناکامورا له کورنۍ سره ښه چلند وکړي او درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ پر استول اسمس کې لیکلی دی جاپان باید پر پاکستان د ناکامورا د وژلو لپاره فشار راولي. محمد قاسم جواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلی دی که چیرې طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي او که چیرې رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلی دی ناکامورا ووژل شو خو د افغانستان حکومت هلې ځلې ونه کړې او د په ورته وخت کې لیکلی دی چې دا کار د طالبانو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د دې سات په خپرونه کې د خوست هوایي ډګر په اړه اوریدل شي چې مسافر ورته خوشاله دي چې هلته الوتنې پیل شوې دي خو دوی وایي چې دا الوتنې باید زیاتې شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګو چې په درغلیو کې لاس لري. همداراز د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې د ټیم پلویانو په کاپیسا کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلي وبلله لاریون وکړ. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د افغان پاوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې یاد څلی ته ورغله. میرمن مرکل او د پولند صدر اعظم د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلی مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شول د جرمني او پولند د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسېدلې ده.
د خوست اوسیدونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر فعالیتو ته خوشاله دي خو دوی وایي چې باید الوتنې زیاتې شي او د هوایي ډګر د ترمینل د جوړېدو کارونه چټک شي. له خوست نه جبل الله خیل راپورټ لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړ نه چې خلصېده بډي کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټول هم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موسرا په سعودیا کې ملګرو مو ته ټلیفونونه کړی چې مکته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په موټر کې یو خوست نه کابل ته تلو په دلیاره کې به ډېر ستینځوي ځکه اوره به اوره دی خطر و په لیاره کې ډېر ستینځوي. اوس په نیم سات کې باسي د غنیو میدان نه مخسپریګو په کوبل کې ان شاء الله کې زیګو ډیر فخر کوو یاړو
د خوست کابل لارې په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري لې امنیتي ګواښونه خالي نه ده. سمی مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لار باندې موږ وسط مایزال وکا او نور مشکلات هم وو واورم ورېدل یې او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک دې په خاطر چې په لار مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن را پښه ځکه موږ په نیم سات کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن د مسنور خلک مراشي
بل دوی تکتون کې د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ را تک سربیره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولی. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک او سوداګر به د دلارې راځي بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دینه استفاده کوي پراتونکو کې ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی هم به وخت کمی کیږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دلارې کابل ته ویغنه وروسته خارج ته په راتونکو کې صادریږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې خو د بیلابیلو لاملونو له کبله یې څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینل دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخې کي خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونۍ کې لیاو زلی دیر شي.
په روزګان کې په تیرو نږدې وو میاشتو کې تر شپږ سوه څلوېښت ډیرو کسانو ته مرژوب لاوښتې ده. دا د ترافیکي پیښو پر مهال دي. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
په اورزګان ولایت کې روغتیا مسولین خبر ورکوي چې په ترینکوټ ښار کې هر ورځ یو یا دوه کسان د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د روان کال د سور لمیاشت څخه تر دا مهال ورته 643 کسان راوړل شوي چې په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خوای زیاته برخه یو سنی تنکی ځوانان دي.
کم ارقام ما راخص 543 نفر موږ یوازې د دغه ترافیکي پیښه دلر د سور د میاشت څخه دلته موږ دغه دلته د ترافیکي پیښه
د ترینکوټ ښار اوسیدونکو هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندیښمن کړي. شپولاو جل محمد چې په ترینکوټ ښار کې هټی لري وایي دغه ښار هر ورځ د یوې ترافیکي پیښې شاهد وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ یو ورځ چې له کوره ښار ته راځي ځانونه ژوندې نه ګڼي چې بیا به کور ته لاړ شي.
په دغه خاطر ډېرې سیوې جوړو راوي سره یاده د وردو موټران کې موږ وینو چې دغه ځینې نبود په دغه ښار کې ځغلوي او یا دغه سنې چې د پوستو خلک دي عسکر دي راځي د غره سره شو سوي مثال یا د لارې سره شو سوي یا د کم کمربند را شو سوي د کشران ته موټران په لاس پړي دي. هغه
پام فکر نه سار سړی کپلډر ته وخیږي کلوکسن ته وخیږي کلنجر ته وخیږي نو دا روان دی بالا دا فکر نه کوي چې دا بازار ته نور راغلي دي. وایواز سره غلې بالا نو چپا ورستاره کاټوه باید سړی فکر وکړي یو 15 ګام لري وګوري بازار ته ار ماډل سړی راځي.
د دغه ښار د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی مني، خو زیاته پړه یې پر هټیوال ورغورځوي. د ترافیکو مدیریت سرپرست سارمن عبدالبشیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې شپه ورځې پر ځان یې وکړې څو د دغه ترافیکي پیښو مخه ونیسي.
موږ خپل ټولې هڅې کړې دي او خپل هڅې کوو چې د ترافیکي د حادثو د ګراب د کموالي دپاره. اکثریت په دوکان کې سودا خو ایشي چې ایشي د ډمبر پر غاړه یم اجدي د خپل نلو بخاریو شیان سره اجدي دغه ډمبر زموږ تنګ کړی ده. او
د ترینکوټ ښار چې د مساحت له نگاه ډیر کوچنی او یوازې څلور جادي لري، د اوسیدونکو غوښتنې له دولت څخه دا دي چې په دغه ښار کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. د امنی قومندانۍ مسولین هم ژمنه کوي چې د ښار څخه به د پوځي موټرو د تګ راتګ لاره بدلوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په د هيله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفې وروسته به له ښاغلی فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخترا دریلکه او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت درون کی وګړي سب چې غوی ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانی دو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقزا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي. ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه موږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلد ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کوو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کیږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچوو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بیلابیلو هیوادونو ته لګلی چې دیننه د هیواد دیننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅوو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړلې چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده عملا د ادلی محترم وزارت کې د چیر ضربه دی او د ادلی د محترم وزارت لخوا ولسی جرګې ته ولېګل شي او د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې پیل شي او د توشی مرحله ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي، او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اکرم مر دادا بوری پہ بند کی کوچان مکتا کلینک حکومت باید جو کی کلینک ضرورت لرو، یو مکتب کو سخت ضرورت لرو چې دا مکتب او دا کلینیک موږ کوي چې موږ د تاسو خدای په اړه شي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. دا د ډیره ډیر ښه ډیر مننه دي په پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې مری چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لار دولتي چارواکو بند کړي ده، سره د خاکریز ولسوالۍ د چارواکو سره کوم ولر شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان د مرکز نه رسیږي او ان تر خپل ژوند نه تاسو ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. هیله ده چې وکولای سو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پرې پر خدای سپارم. اللهم ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان راش په گلشن وای بهار دې دړګای می بے قرار دې تماشه دې نیار جانان راش په گلشن وای بهار دې دړګای می بے قرار دې تماشه دې نیار
Thank you.
یار تم رشای ستی جڑکای می بے قرار دی ہو زمانے کار تم رشای ستی جڑکای می بے قرار دی چپل بلانے ہو چپل بلانے تا گلشن سے پتھوی نظر گئی می بے قرار دی زمان چی دی نیار جانان راش گو جانان راش گلشن بوی بہار دی جڑ گئی می بے قرار دی زمان چی دی نیار